د ډاکټر فطرت ناشناس سندره والا آزادی رادیو پر اسوا پښتو خبری مجله مو پیل سوی ده. ډاکټر فریده هورسیفی و درې سات مهم خبرونه وړاندې کړي. بیا به د خبرونی نور مطالب.
د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډېدو هرکلی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار د تېرې اونۍ د حملې پلان جوړونکی نیولی دی او پاکستاني چارواکي وایي د هغو شپږو سړیو مړی یې موندلې چې وسلوالو طالبانو امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي وو. لمړی د افغانستان اړوند خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل ښار د تېرې اونۍ د حملې اصلي طرح او پلان جوړونکی نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مرستیال جنرال محمد نعیم بلوچ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شوي کس څخه د مهال جدي تحقیقات دوام لري. جنرال بلوچ وویل چې نیول شوی کس د سراج الدین حقانی ډلې پورې مربوط دی چې له القاعده شبکې سره اړیکه لري. د کابل ښار د تېرې اونۍ په پیښې کې د حمله کوونکو په ګډون 12 تنه ووژل شول او شاوخوا او یاتن نور ټپیان شول. ولسمشر حامد کرزی د ترکیه، افغانستان او پاکستان د سرمشریزي په درې اړخیزي غونډې او د استانبول په ښار کې د سیمهیزو همکارۍ په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن له غرمې مخکې ترکیه ته ورسید. د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې منابع او ازادي رادیو ته وویل چې د سیمهیزو همکارۍ کانفرنس په سبا پیل شي او افغانستان به هم پکې د سیمهیزو همکارۍ د پراختیا لپاره مشخصه طرحې وړاندې کړي. د سې شنبې په ورځ به د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران د همکارۍ د زیاتولو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې چټکولو په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په خبر کې ویل شوی چې وروسته به جمهور رئیس کرزی جرمني ته سفر وکړي او هلته به په یوه نړیوال کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د جرمني له مشرانو سره هم وګوري. وروسته به ولسمشر کرزی ورسره پلاوی لندن ته ولاړ شي او د افغانستان په اړه به په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي او په کابل کې د امریکا سفارت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لدی پریکړې ملاتړ کړی چې وایي د ولسی جرګې انتخابات دی د راتلونکي کال په منی کې ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د یو لړ امنیتي او مالی ستونزو له مخې د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلي وخت نه ترسره کیږي او د راتلونکي کال د سنبلې یو وږي د میاشتې په 28 نیټه به ترسره شي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د ولسی جرګې انتخابات به اساسي قانون پر اساس د جوزا یا غبرګولی د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کی. د انتخاب د زابل ولایت امنیتی مسولین وایي چې په قلات ښار کې نن د تلاشۍ پر مهال نږدې 200 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړی دي. د زابل د امنیت امر جیلانی خان فرهی ازادي راډیو ته وویل چې دغه 115 او 1 کیلوګرامه تریاک په یوه لارې ډول موټر کې له کابل نه کندهار ته انتقالیدل. دولستانه سرحدي پولیس په هرات کې له مخالفو وسلوالو سره یو ځای شوې دي. په لویدي زون کې د سیمهیزو پولیسو د قومندان وایند سمنوال عبدالرؤف احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مربوط د کلاری پوسټ د قومندان کریم په مشرۍ دولستانه عسکرو سره له وسلو او تجهیزاتو دښمن ته واوښتله.
د طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې کریم یې خپل ملګرو او یو رنجر موټر سره د بریټ په محل ونیو. یوسف احمدی زیاته کړي چې د بادغیس ولایت په سنگیاتش ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو حکومتي عسکرو ترمنځ نښته شوه. د دې په وینا یې پوستي سقوط کړي او نه هم له وسلې تر لاسه کړي او دوه پولیسي د مقاومت په محل ووجل، خو حکومتي مسؤلان دا ادعا ردوي. د خوست ولایت پالیشی ولسوالۍ کې پاکستان سره په پولی کې نږدې د سرحدي پولیسو په موټر ماین وچاودېده. په دغې پیښې کې نن دوه سرحدي پولیس ټپیان شول. د خوست ولایت په یعقوبۍ ولسوالۍ کې نن سهار د کمپاین د ګزمې او د سړک جوړونې د یوې خصوصي کمپنۍ په موټرو دوه چاودنې شوې دي. او د کونړ ولایت امنیتي مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ د امنیت قومندان او د لوجستیک د امر د خوشي کولو لپاره یې د سیمه ییزو قومي مشرانو په مرسته هڅې چټکې کړې دي.
ازادي راډیو
د خبرونو ادامه د ازادي رادیو څخه وري. پاکستانی چارواکو د هغه شپږو سړیو مړی موندلې چې ویلکیږي وسلوالو طالبانو امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي وو. سیمه ایز پولیس وایي د دې شپږو واړو یاد شوو جسدونو سره طالب وسلوالو لیکونه یې خي وو، په کې لیکلي دي چې دوی امریکایانو ته جاسوسي کوله او پر طالبانو د بې پیلوټ حملو په ترسره کولو کې ورسره مرسته کوله. یوی ایرانی الوتکې نن سهار وختي په شمال ختیځ ښار مشهد کې د ښکته کېدو په وخت کې اور واخیستو چې له امله یې لږ تر لږه شپږ څلوېښت مسافر ټپیان شول. انګلیسي ژبې پرېس ټلویزیون وویل چې په دغې الوتکې کې چې له آبادان څخه د مشهد په لور روانه وه، 155 مسافر او 14 عمله سپره وه. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له یوې بریتانوي کمپنۍ څخه د بمونو د تشخیص کولو د یوې وسیلې په اړه د سیډنی امر ورکړې دی. د دستور یو ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې بریتانیا د هغې لاسي آلې پر صادراتو بندیز ولګاوه چې رسنیو یې د نه معاصریت په اړه رپورټونه ورکړي وو. د المالکي یو مشاور وویل په دې اړه تحقیقات روان دي چې آیا د دې ماشینونو په اخیستلو کې درغلي شوې او که څنګه. په دې اړه د متحده ایالاتو د پوځ د تیر کال څېړنو دا وښودل چې یاده شوې آله معاصریت نه لري، خو عراقي مسؤولانو ترې دفاع کوله او خونړیو حملو کې د کارېدو وړ وسیله بلله. یو بل خبر لمخې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وویل د عراق راتلونکي پارلماني انتخابات باید په عادلانه او شفاف ډول ترسره شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری وویل بایدن د څرګندونې په بغداد کې پرون د عراق له صدر اعظم او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره په کتنې کې وکړي. په هیټی کې د زوروري زلزلې د پیښې 11 ورځې وروسته یو 24 کلن ځوان د یو نړیدلي هوټل له خښتو او خاورو لاندې ژوندی راوویستل شو. د غزوان ویلي چې د یوازې د اوبو پر څښلو ژوندی پاتې شوی دی. د هیټي چارواکي وایي د جنورۍ د 12 نیټې په دغې زلزلې کې چې شدت یې د ریختر 9 درجې و، تر 200 پورې خلک وژل شوي دي. دغې زلزلې شاوخوا 3 میلیونه وګړي ځپلي، ډېرې بې کوره کړي او د روغتیا، خوراک او اوبو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شپږ سړي او یوه ښځه چې منګولیا سرحد ته نږدې غیر قانوني اکتشافي څېړنې کولې د یخنۍ له امله مړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې یو کمیسیون دی وګماري چې د بودیجې د کسر د زیاتېدو د مخنیوي لارې چارې وڅېړي. اوباما په یو بیان کې وویل هیواد له یوې جدي مالي وضعیت سره چې ریښې په هغه اقتصادي رکود او د نوو پالیسیو د مالي تامین په ناکامۍ کې چې ورته د بوش له ادارې څخه په میراث پاتې دي مخامخ دی. تیر میلادي کال د امریکا د متحده ایالاتو د بودیجې کسر 1400 میلیارده ډالرو ته رسېده. اوباما دغه څرګندونې له هغې وینا د مخه کړې چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ ملت ته واوروي. د هغه د همکارانو په وینا اوباما به په دې وینا کې د بودیجې د کسر د کمیدو پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. او سم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوي چې افغاني غالیو ته یو ځانګړی نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د سوداګرۍ د خونوم رسیال ویلي چې دا جایزه په جرمني کې د غالیو د یو نړیوال نندارتون په پای کې افغاني غالیو ته ورکړی شوې ده. د جرمني د هانور په ښار کې د غالیو په نړیوال نندارتون کې د بیلابیلو هیوادونو د قالینو ترڅنګ څو ډوله افغاني غالۍ هم نندارې ته وړاندې شوې وي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي چې دا هیواد کولای شي له توریستیکو سیمو څخه ډیر عواید ترلاسه کړي. ډاکټر سید مخدوم رحیم د انیس دولتي ورسپانې ته ویلي چې افغانستان د مهمو توریستیکو سیمو په لرلو سره هر کال کولای شي چې له 4 تر 5 میلیارد ډالرو پورې عواید ولري، خو په عین حال کې ویل کیږي چې امنیتي ستونزې او توریستیکو سیمو ته نه پاملرنه د هیواد د سیلانیانو د راتلو په وړاندې مهم خنډونه دي. او دا هم سپورتي خبرونه. د لوګر ولایت ورزشی مسولین وایي چې 13 ورځ په دې ولایت کې د فوټبال او والیبال مسابقه پای ته ورسېده. د لوګر ورزشی امر حاجی سید فرید آغا ازادي رادیو ته وویل چې د فوټبال په مسابقو کې 14 ټیمونو برخه اخیستې و چې د پاتخبر روغنی ټیم لومړی، د کلنګار د ځوانانو ټیم دوهم او د حصارک لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. دغه راز د لوګر له مرکز ولسوالۍ څخه د والیبال په مسابقو کې 20 ټیمونو برخه اخیستې و چې د خاروالۍ الیاس کلا او د کلنګار د ځوانانو ټیمونو په ترتیب سره لومړی، دوهم او دریم مقام ترلاسه کړی دی. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د ورزشي امریت په چوکاټ کې د بسکشي یا وزلوبي فدراسیون هم جوړ شوی دی. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې لدی ورسته به د وزلوبي مسابقې په منظم ډول په هرات ولایت کې ترسره شي. ویل شوی چې تر اوسه ډیر شتنو چاپندازانو په دې فدراسیون کې خپل نمونه لیکلي او ډیر ژر به په دې ولایت کې د بسکشي یا وزلوبي مسابقې هم ترسره شي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر شپږنیمو بجو ده. د نن ورځې ورستۍ پښتو خبری مجله د فرشته جلالزی تایر روشانه اوس بنور همکارانه په ګډه وړاندې کو. په خبرونه کې بووري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات په خپل ټاکلي وخت نه ترسره کیږي ځکه ځینې ستونزې موجودې دي. ستونزې په خبرونه کې روان دي. رپورت لرو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي هیله ده چې د امونیم نایتریت کیمیاوي کود پر تجارت او استفاده بندیز به په افغانستان کې د بمی چاودنو انتحاري حملو مخنیوي تر ډیره هده پوري وکړي. ایټالوي د بیارغونی پی آر ټی ډلو په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت ته مذاکرو ملاتړ کړی دی او وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به لږ تر لږه زر نور عسکر سیمې ته ولاړ سي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو قومندان نن کونړ ته تللی وو او هلته له اداري فساد سره د نړیوالو او د افغانستان د حکومت پر مبارزې خبرې کړې دي. او د خبرونی په جریان کې به په سیمه ایزو مطالبو کې واوري چې سبا د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د جمهور رئیس او د ترکیه له ولسمشر سره په یو سیمه ایزه غونډه کې برخه اخلي. د خبرونی اول مطلب مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو یې نن د ځنډیدو اعلان وکړ. مسؤلینو ویلي دي چې ځینی تخنیکی او امنیتي ستونزې موجودې دي نو له دې امله به انتخابات د راتلونکي کال په منی کې ترسره سي. د ازادي راډیو خبريال مجاهد جواد نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبري غونډې ته ورغلی وو او رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسی جرګې انتخابات د یو شمېر مالي او امنیتي ستونزو له امله وځنډېدل. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن یو غړي فضل احمد مانوي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوي پریکړه پر بنسټ اوس به د ولسی جرګې انتخابات دراتلونکو لمریز کال د وګي اسمبلی د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودیجې مورد نیاز.
د وې کمیسیون د اړتیا وړ بودیجې د نه موجودیت د امنیت د ټینګښت په برخه کې د نه ډاټ او د لوجستیکي ستونزو له امله په هیواد کې د انتخاباتو د غوړ ترسره کېدو په هدف د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون پرانا کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د ولسی جرګې انتخابات بعد جوازه خبرګول د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 160 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې دوی اوس یوازې 80 میلیونه ډالر په واک لري او پاتې 50 میلیونه ډالر یې باید د بهرنیو سرچینو لخوا ورکړل شي. خاغلی مانوي د وسنۍ ولسی جرګې د برخلیک پاړه چې د کار مودې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي وو ویل چې په دې برخه کې څه ویل د دوی له صلاحیتونو څخه پورته دي.
مسئله از این که آیا کار پارلمان بعد از اول سرطان
د وای د دې موضوع پاره چې د پارلمان برخلیک بعد سرطان د میاشتې په لومړی نیټه د پارلمان د مودې تر پوره کېدو وروسته څه ډول وي په دیاړه به دولت پریکړه کوي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان ویلی و چې کله دوی څه وغوښتل شي نو دوی به د انتخاباتو کمیشن سره د مالی مرستې په برخه کې غور وکړي، خو په دې شرط چې باید په دغه کمیشن کې لازم اصلاحات رامنځته شي څو د ولسی جرګې د انتخاباتو شفافیت تنظیم شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي له تیرو تجربو څخه ګټه پورته کړي او انتخابات په شفافیت سره ترسره شي. او دوی په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو په راتګ سره به د انتخاباتو لپاره تر پخوا لا خوندي فضا رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي او تحقیقات پښتو څرګنده کړی دی چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په لږ تر لږه 80% بمی چاودنو انتحاري حملو کې د امونیم نایتریت کیمیاوي موادو څخه استفاده کوله. په دې خاطر د افغانستان د کرهنې وزارت د دغه کود پر وارداتو او په زراعت کې د دغه کود د استفادې او د خلکو دهقانانو ترمنځ د دغه کود د استفادې بندیز اعلان کړی دی. یو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هیله ده له دې اقدام سره به په افغانستان کې په بمی چاودنو او انتحاري حملو کې کمی راسي. د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو څرګندونې له کابله د احمد زبیر ژمن پر رپورټ کې.
افغان چارواکي په دې باور دي چې په هیواد کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سره په استعمال او سوداګرۍ بندیز به د وسلوالو مخالفینو د چاودنو او بریدونو توانایي راکم کړي. دوی وایي په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو په خپلو بمی چاودنو او ځانوژونکو حملو کې 80% له همدې موادو چې په اسانۍ سره تنظیم کیږي ګټه اخیستلې ده. چارواکي وایي د کابل د تیرې اونۍ په ځانوژونکو حملو او په دغه ښار کې د ملګرو ملتونو په میلمستون او ډیرو نورو بریدونو کې هم امونیم نایتریت کیمیاوي سره کارول شوې ده. د کورونو چارو وزارت مرستيال منیر منګل د یکشنبه په ورځ له ځینو نورو دولتي چارواکو سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل.
مخالفین دولت کوشش
دی وایي د دولت د مخالفینو هڅه ده چې لدې مواد څخه په پراخه کچه ګټه واخلي او د دې لپاره چې وکول شي زوروري چودنې تر سره کړي. په ډیر اسانۍ امونیم نایتریت په ډیرش څلوخت او 50 کیلوي بشکو کې ځای پر ځای کوي او له هغه څخه اعظمي ګټه اخلي. څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی د یو فرمان په صادرولو سره په هیواد کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې په تولید استعمال اخیستلو او خرڅولو بندیز ولګاو. په فرمان کې راغلی دی چې که څوک دا کیمیاوي سره ولري نو د کرنې او مالدارۍ ادارو ته دې وسپارل شي. په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستيال جنرال نعیم بلوچ وویل چې دا مهال هم د افغانستان د جنوب او ختیځ په یو شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین په بشکو کې د امونیم نایتریت سره برابروي او بیا په نورو سیمو کې په چاودنو کې ترې نه ګټه اخلي. نعیم بلوچ په دې برخه کې د هلمند مارجی ولسوالۍ ته اشاره وکړه او ویل چې هلته په ورځ کې شاوخوا 15 بشکې امونیم نایتریت د چاودنو لپاره برابرېږي. بلوچ همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل د تیرې اونۍ ځانوژونکو حملو په ګډون یو شمېر روسي بریدونه په مستقیمه توګه د القاعده شبکې لخوا رهبري شوي دي. دی وایي څو ځانوژونکي حملې چې دلته په ډله ییزه توګه وشوې په مستقیمه توګه په خپله د القاعده شبکې لخوا رهبري شوي دي. په کابل کې د وروستۍ حملې د ډلې رهبري کوونکی نیول شوی هم دی. د هغه موټر پاړه چې نوموړي په خپل لاس رنګ کړی او لیکنه یې پرې کړې او د وسلې او هغه کور پاړه معلومات راټول شوي دي چې په ساحه کې په کرایه نیولې و. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مرستيال غلام مصطفی جواد وویل چې په هیواد کې په امونیم نایتریتو کیمیاوي سرې بندیز به په کرنې ناوړه اغیزه ونه کړي. هغه وویل چې دا سره ګټور نه ده او د هیواد په کرنې کې پر استعمال شاوخوا 1.5 کاله مخکې بندیز لګول شوی و.
ستاسو له پیغامونو نه
زه سیف الرحمن د خوست ولایت څخه زما یوازینی هیله د خغلی جمهور رئیس حامد کرزی څخه دغه ده چې دای د طالبانو سره خبرې وکړي او د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. امنیت به راشي.
د نن د په کابل کې د شوزو ونده په سیاسي چارو کې ترنوم لاندې روزنیزه دوره پای ته ورسیده. د روزنیزه دوره د کاونټر پارت نړیوالې موسسې لخوا پیل شوی و چې د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د استادانو لخوا یو شمېر برخوالو ته زده کړه ورکول کېده چې څه ډول کولای شي شوزې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي. د دې روزنیز دورې ګډونکوونکي په دغه خوشحالي څرګندوي چې دغه سي روزنیز پروګرامونه د دوی لپاره جوړیږي او شته ته دارنمایي کیږي چې په څه ډول کولای شي د افغانستان په راتلونکي سیاسي محیط کې فعالیتونه وکړي. خو دوی وایي چې باید دغه ډول پروګرامونه د افغانستان نور ولایتونو ته هم پراختیا عمومي ترڅو د هیواد د نور ولایتونو شته هم وکولای شي چې په دغه سي روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند لا کابل رپورت لري.
په کابل کې د کانټر پارټ د موسسې استازي وایي چې له دغې روزنیز دورې څخه یې هدف په افغانستان کې په سیاسي ډګر کې د ښځو د ونډې پیاوړې کول دي. دغه روزنیز دوره چې د تېر یوه کال راهیسې روانه وه او په کې ښځو ته د سیاست په برخه کې ځانګړې روزنه ورکول شوې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د کانټر پارټ د موسسې یوه استازي میرمن ګلغوټۍ چې د دې روزنیز دورې د پای په مراسمو کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې د خپل پروګرام په اړه وویل:
تعلیمي پروګرام و د ښځو سیاسي ونډه و چې دا یو کلنی پروګرام و په دې کې ټولو ښځو ظرفیتونه د لوړولو په خاطر دغه ټریننګ پروګرام جوړ شوی و او په دې کې سیاسي پوهه ورکول چې په دې برخه کې د ټولو نورو ادارو څخه هم دولتي هم غیر دولتي ادارو څخه ښځو په کې ونډه اخیستې و.
په دې یو کلنه روزنیز دوره کې چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استادانو لخوا پر مخ بیول کېده ډېر شمېرمنو ګډون کړی و. که څه هم ګډون کوونکي ښځې له دې روزنیز دورې څخه خوشې برېښېدلې خو ویلی چې دا دوره یوازې تر کابل پورې محدوده ده. حال دا چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دا ډول پروګرامونو د پرمخ بیولو زیاته اړتیا لیدل کېږي. روشن څېړن چې په دغه روزنیزه دوره کې ګډون کړی وایي چې افغاني ښځې په تېرو څو لسیزو کې له خورا ډېرو ستونزو سره مخ وې او دا دوره به وکولی شي چې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي او په سیاسي چارو کې به ښه رول ولوبوي.
په دې درې لسیزه کې ښځو ډېر متضرر شو د هر حیث له لحاظه، مخصوصا د آگاهی، د پوهې، د سطح د لوړولو لپاره دوی ډېر مشکلات وګاله. نو په دې حساب دغه پروګرام چې تاسو ولیدل دا ډېر یو ارزښتمن پروګرام و. زموږ دغه 50 کسیز ګروپ ډېر زیات مجهز شو د سیاسي پوهاوي په ارتباط.
د طالبانو د ادارې تر لنګېدو وروسته یو ځل بیا افغاني ښځو خپلې سیاسي او ټولنیز چارې پیل کړې. افغان ښځو د اوږدو جګړو وروسته وکولای شوای چې په دې وروستیو کلونو کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځانونه کاندید کړي او سیاسي چارې پر مخ بوزي، خو بیا هم د ټولنیزو او امنیتي خنډونو له امله په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه کمه بلل کېږي. ځینې افغان ښځې پر دې ټینګار کوي چې باید ښځو ته په سیاسي او ټولنیزو چارو کې سمه ونډه ورکول سي چې د افغانستان د روانو حالاتو پر راکابو کولو کې مهم رول ولوبوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په هرات کې د ایتالیا د ولایتي بیرغونې ټیم ویلي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ایتالیا لږ تر لږه زر عسکر نور سیمې ته ولاړ سي. دوی په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د روغې جوړې او مذاکرو لپاره د هلو ځلو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په هرات کې به د بیرغونې فعالیتونه هم زیات کړي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی
دګروار کلو دی په هرات ولایت کې ولایتي بیرغونې ټیم قومندان په یو خبري غونډه کې ویل د افغانستان خلکو ته د سولې راوستو په غرض په هرات ولایت کې خپل عسکرو سره فعالیت کوي او د همدغه ارمان د پوره کولو لپاره دی وای د روان کل شپږ میاشتو دننه کې به زر تنه ځواکونه تازه له ایټالیا څخه د ایسا په چوکاټ کې زیات کړی شي. ښاغلی دی پوښتنې په غبرګون کې چې افغان ولسمشر حمید کرزي طالبانو سره د سولې غږ کړی، ستاسو دریځ څه د وی ویل هر هغه څه چې د افغانستان په خیر وي دوی یې پلویان دي. تماشته چې حمید کرزی به د لندن په کانفرانس کې د سولې پروګرام تشریح کړي موږ یې ملاتړ کوو. زمونږ یوازینی مخه افغانستان کې سوله او د خلکو او شورویشانو جلا کول دي. ایټالیا دا مهال په هرات کې د ولایتي بیارغونې ډلې مشري او د سوله سات ځواکونو په چوکاټ کې 3000 سرتیری لري. تیر 2009 میلادي کال کې دوه سرتیری وسلوالو سره جګړه کې مړه او د ماموریت له پایله بیا تر اوسه مامورین وایي درویش تنه افغانستان کې له منځه تللي دي.
د ولایتي بیارغونې ایټالوي ډلې ژمنه کړې ده چې لسهاو میلیونه اورو به راتلونکی کال د دغه ولایت په بیارغونه باندې مصرف کړي. او اوس له کونړه رپورت لرو. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو قومندان نن کونړ ته تللی و او له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت او نړیوالو د ګډو هڅو په اړه یې له خبریالانو سره خبرې وکړې. د دغو خبرو اترو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورت کې.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان میجر جورج په کونړ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په کونړ کې د اداري فساد د پای ته رسولو په موخه د کونړ والي سره خبرې کړې او هغه ورسره دا منلې چې که داسې کوم ولسوال امنی قمندان او نور چارواکي پیدا کړي چې د اختلاس په ناروغۍ اخته وي دوی به یې له دندې ګوښه او پر ځای به یې وړ او وطن دوسته کسان راولي. هغه وویل له تیرو څو کالو څخه افغانانو په دولتي ادارو کې د اداري فساد له شتون څخه شکایتونه کول او همیشه یې له دندو د فاسدو اشخاصو د لرې کولو غوښتنه کوله، خو د دولت له لورې داسې کوم کار ونه شو چې د افغانانو شکایتونو ته په زړه پورې ځواب ورکړي. د کونړ اوسېدونکي بیا وایي چې د افغان دولت په ادارو کې فساد شته، خو په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي هم له دې مرض څخه خلاص نه دي.
زه قاری رحیم الله د کونړ اسدآباد اوسېدونکي، د افغانستان په ادارو کې بالکل په واقعیت سره لږ نه بلکې ډېر فساد موجود دی، او کوم چې خارجین افغانستان ته راغلي نو دوی هم د فساد نه پاک نه دي. هغه کارونه چې خارجین کوي په افغانستان کې د سړک په نوم باندې یا د تعمیر په نوم باندې یا د مکتب په نوم باندې د دې هغه کیفیت سم برابر نه وي، ځکه چې کله تعمیر جوړ شي قرارداد لسو کالو د شلو کالو شي هغه په دویم کال، نو دا پخپله د هغه د فساد یو بیلګه ده.
زما نوم ملی محمد رفیق دی. اهل کار والاو ته کار نه سپارل شوی، که سل په سلو کې نه نو په سلو کې اویا فیصده چې کوم دی فساد موجود دی. کوم چې بار خلک اعتراضات لري نو هغه حق په جانب باندې دي، خو زمونږ په بهرنیانو باندې دغه اعتراض دی چې دیم په خپلو ټولو کارونو کې چې کوم دی غبن او خیانت کوي، که هغه چاره ټیکې ورکوي او که تعمیرات او که سړک جوړوي نو په سلو کې 500 روپۍ هغه خپله پټوي او دا 500 نور خلکو ته ورکوي.
د کونړ والي سید فضل الله واحدي هم وایي چې دوی د ولسمشر کرزي د فرمان په اساس په ادارو کې د فساد د مخنیوي او د هغه د لمنځه وړلو لپاره توندې هڅې پیل کړې دي.
تاسو به ډېر زر نتایج وګورئ چې څوک هم د خلکو لپاره صحیح په صداقت او ایماندارۍ خدمتونه کوي هغه به وظیفه د لاسه ورکوي، ولو چې ولسوالي ولو چې قومندان یې هر څوک.
خلک وایي له کومې ورځې څخه چې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ بهرني ځواکونه راغلي، له هغې ورځې څخه وروسته په افغاني او بهرنیو ادارو کې اداري فساد زیات شوی دی.
او اوس له کندهار د ازادي راډیو د خبريال او د زنداني خبري اترې اورو. د کندهار د سرپوزي په محبس کې جنايي بنديانو غذایی اعتصاب کړی. دوی د زندان د مسؤلینو له ناوړه چلند او په زندان کې له موجود وضعیت څخه شکایت لري. د سرپوزي له زندانه یو تن په ټلیفون ازادي راډیو ته داسې وضعیت بیان کړ.
نور د کندهار د محله زندانیان چې جنایي بندیانو احتساب کړی دي تقریبا شپږنیم سوه نفره دي. په بندیانو کښې د یو شمېر زندانیانو حالات ډېر خراب دي او یو شمېر کسان خولې ګنډلي دي. نو د بندیانو سره سخت چلند کېږي چې د پیوازانو په هفته کښې یوه ورځ پیوازي ده، هغه هم د دې رضایت څخه راغلي چې دلته مو د شپې تېروي چې دوی راځي په ورځ ملاقات ووي سامانونه دلته راغلېږي چې بندیانو پیوازان سره داسې حالت کېږي او مدیر د محبت خپله کاریات رویم چت داسې
د کندهار د سرپوزي بلا محبس مو د یوه زنداني څرګندونه واورېدې. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به هڅه وکړو چې دا مسله پسې تعقیب کړو او په دې اړه په کندهار کې له دولتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او د خبرونې وروستی مطلب مو د یوې سیمه ییزې غونډې په ارتباط دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان جمهوری سامت کرزی سبا په ترکیه کې د پاکستان د جمهوری آصف علي زرداري او د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل سره وګوري. د پاکستاني مطبوعاتو په حواله ټاکل سوی چې د درو واړو هیوادونو مشران په یوې درې اړخیزې غونډې کې په سیمه ییزو مسایلو په خاص ډول له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وغږېږي. د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر له پېښوره رپورټ لري.
د حمید کرزی، آصف زرداری او عبدالله گل ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه د ترکیه په استانبول ښار کې د دوشنبه په ورځ جوړیږي. د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو مقاماتو ترمنځ د دې کچې دا څلورمه غونډه ده چې ورکی د ترکیه، افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او تحصیلي اړیکو په ټینګولو خبرې کیږي. د پاکستان دولتي خبري اژانس اے پی پی یا ایسوسیټډ پریس آف پاکستان خبر راکوي چې د ښاغلي زرداری سره به د پاکستان د اورګاډو وزیر حاجی غلام احمد بلور او د کابینې یو شمیر نور وزیران هم په دې سفر کې ملګری وي. پاکستانی چارواکي وایي آصف علي زرداری د پاکستان او ترکیې ترمنځ د تهران د لارې د اورګاډو د لارې د پرانستلو لیوالتیا هم لري. د اے پی پی د راپور پر اساس تیر کال د اګست په 14مه چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ وي، د اسلام آباد او استانبول ترمنځ په ازمیختي ډول یو اورګاډی لیږل شوی هم و. په ترکیه کې د پاکستان سفیر طارق عزیز الدین وایي که اسلام آباد او استانبول د اورګاډي د لارې وتړل شول، نو دا به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته وده ورکړي، بلکې اروپایي منډیانو ته به په اسانه لار د پاکستان د صادراتو د رسولو ظرفیت هم ولري. په تیره درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وړاندیز کړو چې د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره باید شپږو نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم موقع ورکړل شي. په همدې اساس د درې اړخیزې غونډې نه یوه ورځ وروسته د سه شنبې په ورځ په استانبول کې د اوو هیوادونو ګډ کنفرانس هم د افغانستان په اړوند جوړیږي. په دغه کنفرانس کې به د افغانستان د داخلي ستونزو او د ګاونډیو هیوادونو سره د دغه هیواد د اړیکو په موضوع بحث ترسره کیږي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان مقامات هم برخه اخلي او د افغانستان په حالاتو خبرې کوي.
ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، امیدوار خوشی و کامگاری تانستم. زرغونه منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریانی برنامه هم از مسائل سیاسی و امنیتی کشور گزارش های خبری داریم. ایره هم مشنوین که گفته شده طالبا حاضر به مذاکرات و مصالحه با دولت افغانستان به نظر نمی رسند. ولی نخست از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات پارلمانی امسال از ماه مارس به ماه سپتامبر سال جاری میلادی به تعویق خواهد افتاد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که طراح حملات تروریستی روز دوشنبه گذشته در کابل را بازداشت کرده است. مقامات پاکستانی اجساد 6 مرد را دریافتند که توسط طالبان کشته شدند. گفته می شود که آنها با جاسوسی با ایالات متحده آمریکا متهم شده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات پارلمانی امسال از ماه مارس به ماه سپتامبر سال جاری میلادی به تعویق خواهد افتاد. این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را فضل احمد معنوی، عضو این کمیسیون، در کابل اعلام کرد.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد تامین امنیت، مشکلات لوجستیکی و منظور بهبود پروسه انتخابات در کشور، در محدوده صلاحیت های قانونی تسجیل یافته در ماده تا انتخابات ولسی جرگه سال 1389 را به تاریخ 27 ماه سنبله سال.
کشورهای غربی از این تصمیم مستقل کمیسیون انتخابات افغانستان استقبال کرد. آنها میگویند اصلاحات در روند انتخابات به خاطر کمک جهت جلوگیری از تقلب ضروری پنداشته می شود. در یک اعلامیه که از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسیده آمده است که برگزاری انتخابات به وقت معین آن در شرایط کنونی دشوار است، اما تعویق انتخابات فرصتی را فراهم می کند تا آمادگی ها این لازم در زمینه اتخاذ شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل همچنان در یک اعلامیه گفته است که با مشوره های خود با دولت افغانستان در رابطه با اصلاحات در روند انتخابات ادامه می دهد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که طراح حملات تروریستی روز دوشنبه گذشته در کابل را بازداشت کرده است. جنرال محمد نعیم بلوچ، معاون ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنان این فرد را پس از تحقیقات گسترده بازداشت کردند و تحقیقات از وی جریان دارد. جنرال بلوچ همچنان گفت که این فرد وابسته به شبکه تروریستی سراج الدین حقانی است که با شبکه القاعده روابط مستقیم دارد. گفته شده است که از منزل این فرد مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. در مورد هویت شخص بازداشت شده توضیحات زیاد داده نشده است. رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در نشست سه جانبه سران و اشتراک در کنفرانس منطقوی استانبول کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. منابع آگاه از هرگ ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که کنفرانس منطقوی در خصوص جلب همکاری های بیشتر منطقوی فردا دوشنبه در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. گفته شده است که افغانستان نیز طرح‌های مشخصی را به هدف توسعه همکاری‌های منطقوی ارائه خواهد کرد. به روز سه‌شنبه سران افغانستان، پاکستان و ترکیه در اجلاس سه‌جانبه حضور می‌یابند که هدف آن تجدید همکاری‌ها و یافتن راه‌های بهتر مبارزه با تروریسم می‌باشد. رئیس جمهور کرزی بعداً به آلمان سفر می‌کند و در آنجا ضمن اشتراک در یک کنفرانس بین‌المللی با رهبران آلمان نیز دیدار خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی و هیئت همراهی وی که شماری از وزرای کابینه و اعضای شورای ملی و نهادهای جامعه مدنی هستند، بعداً به لندن می‌روند و در کنفرانس بین‌المللی که در مورد افغانستان برگزار می‌شود، اشتراک می‌نماید. و حکومت افغانستان استفاده از امونیم نایتریت را برای زراعت ممنوع اعلان کرده است. امونیم نایتریت همان کود کیمیایی است که در زراعت به کار می رود، اما از آن در ساختن بم نیز استفاده شده می تواند. وزارت زراعت افغانستان به دهقانان این کشور توصیه نموده که از استفاده این مواد به طور جدی خودداری کنند. اگر این مواد را نزد خود داشته باشند، باید مقامات محلی را در جریان قرار دهند. مقامات میگویند با آنانی که از این امر تخطی میکنند برخورد جدی صورت میگیرد. در این میان محمد منیر منگل، معین وزارت امور داخلی افغانستان، گفت که طالبان از این مواد کیمیایی برای ساختن بم ها استفاده میکنند. مقامات تخمین میکنند که در 80% حملات انتحاری و بم های کنار سرک از امونیم نایتریت استفاده شده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. پاکستان 806 مرد را دریافتند که توسط طالبان کشته شدند. گفته می شود که آنها به جاسوسی به ایالات متحده امریکا متهم شده بود. 800 گلوله خورده 5 تن آنها در منطقه در وزیرستان شمالی در کنار سرک انداخته شده بودند و جسد یک نفر دیگر آنها در نزدیکی منطقه قطب خیل به دست مقامات افتاده است. مقامات پلیس محلی میگویند در یادداشتی که از بالای 800 این 6 نفر به دست آمده نوشته شده است که آنها متهم به جاسوسی به ایالات متحده برای کمک به حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی علیه طالبان در منطقه میباشند. تمام مناطقی که در این ماه مورد حملات هوایی طالبان تیارات بی پیلوت آمریکایی قرار گرفتند، همه در شمال غرب پاکستان در وزیرستان شمالی نزدیک به مرز افغانستان قرار دارند. 4 میلیون مسلمان امروز در نزدیکی شهر داکا پایتخت بنگلادش در یک مراسم اجرای نماز و دعا گرد هم می‌آیند. این گرد همایی بعد از مراسم حج مصالح بزرگترین جمع آمد مسلمانان در جهان می باشد. در مراسم اجتماعی بیشوا یا گرد آمد مسلمانان جهان که 3 روز تحت امامت یک امام هندی ادامه می یابد، تعداد نمازگزاران در محل آنقدر زیاد هستند که عده در بام‌های منازل و در کوچه‌ها و صف می‌بندند و در مراسم دعای خانی شرکت می‌ورزند. یک کست آدیویی که گفته می‌شود صدای اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده میباشد از طریق تلویزیون الجزیره به نشر رسید. در این کست اسامه بن لادن حملات بیشتر را علیه ایالات متحده تقاضا کرده و از حمله بمی روز کریسمس در خط هوایی امریکا تمجید به عمل آمده است. سخنران این کست از فاروق عبدالمطلب، شخص مظنون حمله روز کریسمس، به عنوان یک قهرمان یاد کرده و گفته است که آنها برای ایالات متحده امریکا حملات بیشتر را انجام خواهند داد. و خانم ایان هرسی علی، سابق وکیل پارلمان هلند، دموکراسی های لیبرال جهان را به سبب آنکه با مسلمانان تندرو رای آشتی و نرمش را اختیار کردند انتقاد کرد. خانم ایان که متولد سومالی است به خاطر انتقادش از اسلام به مرگ تهدید شده است. این خانم می افزاید که چنین برخورد آشتیگرانه امنیت غرب را بیش از بیش با تهدید مواجه ساخته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی در ادامه تقدیم می شود.
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که قالین افغانی جایزه مخصوص بین المللی صنعت قالین را دریافت کرده است. معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفته است که این جایزه در پایان نمایشگاه بین المللی قالین که در آلمان راه اندازی شده بود و قالینهای افغانی داده شده است. در نمایشگاه بین المللی قالین که اخیراً در شهر هانوور آلمان راه اندازی شده بود، صدها متر مربع قالینهای افغانی نیز در کنار قالینهایی از کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده بود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که این کشور قدرت افزایش عواید را با استفاده از ساحات توریستی خود دارد. دکتر سید مختوم رئین در مصاحبه با روزنامه دولتی انیس گفته است که افغانستان استعداد آن را دارد تا سالانه از 4 تا 7 میلیارد دلار را از درک صنعت توریسم به دست بیاورد. اما مشکلات امنیتی و عدم توجه به ساحات توریستی در افغانستان میزان ورود توریستان را به این کشور کاهش داده است. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلان کرده بود که از درک نمایش آثار باستانی افغانستان در چندین کشور اروپایی و آمریکایی 2 میلیون دلار را به دست آورده است. این هم اخبار ورزشی. آمریت ورزشی ولایت لوگر میگویند که به تازگی رقابت‌های والیبال و فوتبال را در این ولایت راه اندازی کردند. حاجی سید فرید آقا آمر ورزشی ولایت لوگر برای رادیو آزادی گفت که در مسابقات فوتبال 14 تیم حضور داشتند که از این میان تیم‌های پادخاب روغنی، جوانان کلنگار و حصارک به ترتیب به مقام‌های اول، دوم و سوم دست یافتند. در مسابقات والیبال نیز 27 تیم از مرکز و ولسوالی‌ها حضور یافته بودند که در پایان تیم‌های شاروالی، قلعه الیاس و جوانان کلنگار به ترتیب اول، دوم و سوم شدند. فدراسیون بسکشی در چارچوب آمریت ورزشی ولایت هرات تأسیس گردیده است. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که از این پس رقابت‌های بسکشی به طور منظم در این ولایت راه اندازی خواهد شد. گفته شده است که تاکنون 30 تن از چاپ‌اندازان در این فدراسیون ثبت نام کردند و همین مناسبت رقابت‌های بسکشی نیز به تازگی در هرات راه اندازی گردیده بود.
ساعت 6:40 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بنابر مشکلات مالی و ملحوظات امنیتی انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن برگزار نخواهد شد. نیروهای آمریکایی و کانادایی در تلاش انتقال هر چه زودتر مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانند. مقامات امنیتی افغان میگویند واردات کود کیمیایی امونیوم نایتریت را به موازیر امنیتی قطع می‌کنند. در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری برای شرکت در اجلاس سه جانبه در ترکیه امروز راهی استانبول شد. شنونده های گرامی، چنانچه در خبرها شنیدین، انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تعویق افتاده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که بنابر مشکلات مالی و ملحوظات امنیتی انتخابات ولسی جرگه در زمان معینش برگزار نخواهد شد. فضل احمد معنوی یکی از کارمندان کمیسیون انتخابات امروز دلیل بد تعویق انداختن انتخابات پارلمانی را چنین ابراز کرد.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد تامین امنیت، مشکلات لوجستیکی و منظور بهبود پروسه انتخابات در کشور در محدوده صلاحیت های قانونی تسجیل یافته در ماده 156 قانون اساسی افغانستان و ماده 55 قانون انتخابات افغانستان فیصله اتخاذ نمود تا انتخابات ولسی جرگه سال 1389 را به تاریخ 27 ماه سنبله سال 1389 برگزار نماید.
شنیدین که بنابر مشکلات مالی و دلایل امنیتی انتخابات ولسی جرگه در زمان معینش برگزار نخواهد شد. به دنبال اعلان تأخیر انتخابات ولسی جرگه افغانستان، سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل از این تصمیم ابراز حمایت کردند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان کای ایده با نشر اعلامیه گفته که برگزاری انتخابات به وقت و زمان معینش در شرایط کنونی کار دشوار است. در اعلامیه همچنان آمده که تعویق برگزاری انتخابات افغانستان زمینه را برای آمادگی‌های بیشتر جهت برگزاری بهتری انتخابات مساعد می‌سازد. سازمان ملل متحد از یک دو ماه به طرف خواهان وارد آمدن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و قانون انتخابات افغانستان شده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:44 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرخونه منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. نیروهای آمریکایی و کانادایی تلاش دارند تا به زودترین فرصت ممکن پلیس افغان در شهر قندهار توانمند بسازند تا اوناز برگشت طالبا به این شهر جلوگیری کنند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
نیروهای آمریکایی و کانادایی میخواهند با این اقداماتشان حمایت مردم قندهار را نسبت به حکومت افغانستان حاصل بکنند، جایی که زمان مرکز اصلی طالبان بود. بل هریس، یک مقام نظامی آمریکایی که در سال گذشته به منظور نظارت از تلاش‌های توسعه‌ای در قندهار به این ولایت آمد، میگوید که کارها باید سریع و درست انجام شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که وقت کم است. 2800 عسکر کانادایی که در قندهار مستقرند و بر نحوه عملیات ها نظارت میکنند در سال آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. از سوی دیگر، از جمله 30,000 عسکر که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به افغانستان میفرستد، یک تعداد زیادشان به قندهار اعزام خواهند شد. اما رئیس جمهور اوباما وعده سپرده که خروج بخش از قوای آمریکایی را در ماه جولای سال 2011 میلادی آغاز خواهد کرد. از اسوشیتد پرس میگوید که ظاهراً قندهار به یک شهر در حال جنگ نمیماند. مردم در شهر در جنب و جوشند، لاری های پر از مواد غذایی و دیگر امتعه که از پاکستان می آیند بر روی سرک های قندهار در رفت و آمدند و زندگی تقریباً به طور عادی به پیش می رود. اما حضور طالبان همواره در این شهر حس می شود، جایی که زمان مرکز اصلیشان بود. به نوشته اسوشیتد پرس، گروه های مسلح طالبان قریه های همجوار شهر قندهار را زیر کنترل دارند و جاسوسان آنها شبانه در اینجا و آنجای شهر به گردش در می آیند، شبنامه پخش می کنند و مردم را از عواقب همکاری با حکومت و آمریکایی ها هشدار می دهند. قوای بین المللی تقریبا همه روزه در هنگام گزمه هایشان بمهای کنار سرک و دیگر مواد انفجاری را از گوشه و کنار شهر پیدا می کنند. مقام های آمریکایی به این باورند که حالا بدون موجودیت قوای پلیس توانمند و قابل احترام در قندهار ممکن نیست که مردم این شهر خودشان را نسبت به حکومت مطمئن حس بکنند و به مقاومت علیه شورشیان بپردازند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، مردم قندهار در حال حاضر به پلیس افغان چندان اعتماد ندارند. الیاس الدین آقا، یک ترکاری فروش شهر قندهار، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که همه شورشیان و کسانی که از مواد مخدر استفاده می نمایند در بخش پلیس این شهر کار می کنند. او افزوده که اگر مردم مشکل داشته باشند به پلیس مراجعه نمی کنند، زیرا آنها از ایشان پول می طلبند. اردوی آمریکا که از این وضع آگاهی داشته، تقریبا 300 آموزگار پلیس را در ماه آگست سال گذشته به شهر قندهار فرستاد، جایی که قوای کانادایی قبلا نیروهای پلیس افغان را آموزش می‌دادند. حالا قوای آمریکایی و کانادایی به عوض اینکه صرفا پلیس افغان را در صنف‌های درسی درس نظامی بدهند، با تقریبا 2000 تن از آنها یک جا زندگی و کار می‌کنند. عساکر آمریکایی و کانادایی در جریان گزمه‌هایشان با مردم از جمله ملاها و تاجران صحبت می‌کنند، در مورد مشکلاتشان میپرسند تا راه حل برای آنها پیدا کنند و به این وسیله پلیس افغان را ترغیب میکنند که به عوض ترساندن مردم با آنها در تماس باشند. مستوگل 35 ساله، یک باشنده شهر قندهار که فعلا بیکار هم است، به اسوشیتد پرس گفته که از وقتی که آمریکایی ها به قندهار آمدند وضعیت امنیتی در این شهر بهتر شده. به گفته مستوگل، حالا حداقل پلیس افغان از باغهای مردم چیزی را نمی دزدند.
در حالی که قرار است نیروهای کانادایی و آمریکایی در قندهار به زودترین فرصت ممکن پلیس افغان در شهر قندهار توانمند بسازند، تلاش‌های بین‌المللی برای توانمند شدن اردو و پلیس افغان همچنان ادامه دارد. در این ارتباط انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته کشورش آموزش نیروهای افغان شدت می‌بخشد و این کار از اولویت‌های ماموریت آلمان در افغانستان قرار دارد. خانم مرکل گفته که به روز سه‌شنبه و چهارشنبه با رئیس جمهور افغانستان در برلین ملاقات خواهد کرد تا راه‌های بهتره برای هماهنگ ساختن تلاش‌های افغانستان و جامعه بین‌المللی را مورد بحث قرار بدن. مرکل در بیانات دیروز خود در ارتباط به اعزام سربازای بیشتر به افغانستان چیزی نگفت. ولی کارل تیودور زو گاتنبرگ وزیر دفاع آلمان به یک روزنامه آلمانی گفته که پیش از کنفرانس لندن رقم دقیق از افزایش نهایی سربازای آلمانی را ارائه خواهد کرد. از طرف دیگه شنونده عزیز، رئیس جمهور فرانسه هم در مورد افزایش تلاش های نظامی خود، البته تعلیم و تربیه اردوی افغان، هم بیانات داشته و گفته که میخواهد روند آموزش اردو و پلیس ملی را در افغانستان شدت ببخشه. نیکولا ساکوزی رئیس جمهور فرانسه گفته که هفته آینده در کنفرانس کشورهای عضو ناتو تقاضا خواهد کرد که علاوه بر سپردن تدریجی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان، باید توافق شود که سازماندهی مجدد نیروهای بین المللی در افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد. به گفته آقای ساکوزی، فرانسه در نظر دارد که در ولایت کاپیسا، جایی که 4000 سربازی کشور مستقر است، ثبات برقرار کند. ساکوزی علاوه کرد که اعضای ناتو باید روی یک طرح هماهنگی موافقه کنند که بر اساسش مسئولیت امور امنیتی در ولایات و ولسوالی‌های با امن به شکل تدریجی به نیروهای افغان سپرده شود. رئیس جمهور فرانسه گفت می‌خواهد روند آموزش اردو و پلیس ملی افغانستان تشدید بیافه. ساکوزی همچنان گفت تا زمانی که نیاز باشه فرانسه به کمک هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. شنونده عزیز، در حالی که تلاش های ملی و بین المللی برای انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان ادامه داره و هم تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان جریان داره، یک خبرنگار پاکستانی که در این زمان تحلیلگر امور سیاسی هم از به نام احمد رشید گفته که پاکستان در مسئله مصالحه با طالبا نقش عمده را بازی خواهد کرد. آقای احمد رشید گفته که طالبا به طرف مقابل خود تلفات سنگین را وارد می کنند، ولی حال امکانی وجود دارد که طالبا به همکاری پاکستان به گفتگو ترغیب شوند. به گفته احمد رشید، طالبا در حال حاضر به آخرین نقطه اوج قدرت خود رسیدند. در حالی که گفته میشه پاکستان نقش عمده‌ای را در مصالحه با طالبان بازی خواهد کرد و همچنان تلاش‌های حکومت افغانستان برای برقراری ثبات در کشور و هم مصالحه با طالبان جریان دارد، آوازه‌هایی وجود دارد که گویا طالبان خواهان مصالحه با دولت به نظر نمی‌رسند. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در همین مورد به نشر رسانده زیر عنوان طالبان آماده گفتگو به نظر نمی‌آیند. این روزنامه اندک به گذشته نگاه کرده و هم تحولات تازه در مورد مفکوره مذاکرات با طالبان را از زاویه های مختلف بررسی کرده و مورد تحلیل قرار داده. مصطفی صدیقی مرور بر این مطلب داشت و گزارش را تهیه کرده که با هم بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز به تلاش پادشاه عربستان سعودی در این مورد اشاره کرده، می نویسد که در تابستان سال 2008 میلادی بود که شاه عبدالله از یک میانجی خواست تا تقاضای شخصی را به ملا محمد عمر رهبر طالبان برساند. یک دیپلمات آگاه از پیشنهاد مذاکرات با طالبان این موضوع را به نیویورک تایمز گفته است. پادشاه عربستان سعودی در آن موقع از ملا عمر خواسته بود که با امضای نامه در صدد رد القاعده براید. شبکه یک گمان می رود رهبران آن اسامه بن لادن و ایمن الزواهری تحت حمایت طالبان در پاکستان زندگی کنند. اما همین دیپلمات که نامش را نگرفته است گفته که طالبان نیامدند و نامه را هم نیاوردند. نیویورک تایمز می نویسد که ارسلان رحمانی، یک رهبر سابق طالبان، گفته های این دیپلمات را تایید کرده است. نیویورک تایمز با اشاره به این مسئله می نویسد که رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفر هفته گذشتهش به هند انجام معامله با رهبران طالبان را رد کرد و گفت که دیدگاه آمریکا این است که تا زمانی که تحرک در سطح رهبری طالبان تغییر دادن نشود و این مفکوره برایشان پیدا نشود که دیگر برد از آنشان نیست، چانس مصالحه با رهبران ارشد آنها خیلی اندک است. نیویورک تایمز می نویسد که مفکوره مذاکرات مستقیم با طالبان در همین ماه باز سر زبان ها افتاد. وحید عمر، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، در مصاحبه با تلویزیون تولو گفت که رئیس جمهور کرزی شاید از سازمان ملل متحد بخواهد که نام ملا محمد عمر رهبر طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز گمان می رود که حذف شدن نام ملا محمد عمر از این فهرست سیاه از پیش شرط‌های اساسی است که ملا عمر برای موافقه به گفتگوها مطرح کرده است. اما روزنامه می‌گوید وحید عمر چند روز بعدتر از اظهاراتش در تلویزیون تولو با یک عقبگرد دیپلماتیک گفت که این موضوع در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن مطرح نخواهد شد. اما به باور روزنامه از لحاظ دیپلماسی این بدان معنا نیست که سرنوشت ملا عمر اصلا مورد بحث قرار نخواهد گرفت. چند هفته می شود که گزارش های مختلف در مورد بحث ها میان حکومت افغانستان و شورای رهبری طالبان که به شورای کویت معروف است از رسانه ها پخش می شود. بسیاری از این گزارش ها تایید نشده اند، اما در هر کدام آنها موضوعات مختلف از مسئله فهرست سیاه گرفته تا به معامله با طالبان و سهیم ساختن آنها در حکومت سخن گفته شده است. نیویورک تایمز با اشاره به اظهارات وزیر دفاع آمریکا می نویسد که شاید افراد درجه پایین و متوسط طالبان به زندگی عادی برگردانده شوند و این مفکوره است که حکومت افغانستان هم پیشنهاد کرده است. حکومت افغانستان پلان 1 میلیارد دلاری را پیشکش کرده که فراهم کردن زمینه اشتغال، آموزش های مسلکی و حمایت از شورشیان مسلح را که متمایل به برگشتن به زندگی عادی باشند در بر می گیرد. اما نیویورک تایمز می گوید در مورد توانایی حکومت افغانستان در خصوص عملی ساختن این طرح خیلی تردید وجود دارد، زیرا رئیس جمهور کرزی تا هنوز نتوانسته کابینه جدیدش را تکمیل کند. اما روزنامه می گوید که این پلان توجه طالبان را به خود جلب کرده است. به دنبال حمله هفته گذشته در قلب شهر کابل رهبران طالبان نشان دادند که افراد آنها حاضر به مصالحه با کسی نیستند. نیویورک تایمز از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل می کند که هیچ یک از افراد طالبان حاضر به انجام معامله با کسی نیست. مجاهد همچنان افزوده که جامعه جهانی و قوای بین المللی می خواهند طالبان را بخرند. از این رو می خواهیم با آنها نشان بدهیم که ما برای فروش نیستیم. اما نیویورک تایمز می نویسد که این طور معلوم می شود که شاید در آواز این سخنگوی طالبان یک نوع نگرانی موجود بوده باشد.
شنیدین که اتو به نظر میرسه که طالبا خواهان مصالحه با حکومت افغانستان نیستن. ای در حال است که احمد رشید یک تحلیلگر امور سیاسی و خبرنگار پاکستانی که در باره طالبا یک کتاب و مقاله های زیاد را نوشته کرده گفته که فعالیت طالبا به نقاط مختلف افغانستان گسترش یافته و این گروه به طرف مقابل خود تلفات سنگین را وارد میکنند، ولی حال همکاری وجود داره که طالبا به همکاری که پاکستان به گفتگو ترغیب شوند. به گفته احمد رشید طالبا در حال حاضر به آخرین نقطه اوج قدرت خود رسیدن. از طرف دیگه وزارت خارجه پاکستان گفته که او کشور در تلاش تماس با طالبای افغان در تمام سطوح تا اونا را برای مصالحه با حکومت افغانستان ترغیب کنه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز با آژانس خبری رویترز گفت که اونا تلاش میکنن که با تمام رده های طالبا در تماس باشن. حکومت افغانستان بر اساس یک طرح جدید برای مصالحه با طالبا آمادگی میگیره و برخی از کارشناسا میگن که از او جایی که طالبا در سالهای 1990 در پاکستان پرورش یافتن، این کشور محل خوب برای میانجیگری در مسئله افغانستان است. شنونده عزیز، در حالی که تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان جریان داره، قرار است به روز سه شنبه اجلاس سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول دایر شود. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به همین منظور امروز پاکستان به قصد ترکیه ترک کرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
ساعت 6:58 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات امنیتی افغان گفتند که به خاطر اینکه مخالفین مصالح دولت از اکثر عملیات های خود از کود کیمیاوی امونیوم نایتریت استفاده می کنند، واردات این کود و استفاده این کود در افغانستان منع قرار داده می شه. این مطلب مسئولین وزارت های داخله، دفاع، ریاست امنیت ملی و وزارت مالیه امروز در این کنفرانس خبری مشترک بیان کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل می شنوید.
مسئولین امنیتی افغان می گویند که مخالفین مسلح در افغانستان در تقریبا 80% عملیات های انتحاری و بمبگذاری هایشان از کود کیمیاوی امونیوم نایتریت استفاده می کنند. محمد منیر منگل، معین امنیتی وزارت امور داخله، که بروز یک شنبه با مسئولین امنیتی وزارت های دفاع، ریاست امنیت ملی و وزارت زراعت و مالداری در یک کنفرانس خبری مشترک صحبت می کرد، در مورد گفت:
مخالفین دولت کوشش می که از این استفاده از می کنه و به خاطر از این که بتونه انفجارات قوی در سازمان بته و بسیار سهولت میتونه که ماده.
شنونده عزیز، بیانات آقای منگل در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی مشنوین. به حد مزرعت میخواییم نسبت کم بوده وقت مجبور بودیم گزارش قطع کنیم. به هر صورت یک دنیا تشکر که با ما بودین. ساعت 7 شام است. شامتان خوش.